مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې درته په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد یو راپور ولرو، بیا به د نامتو سندرغاړي کرن خان سره درته د زړه خواله وړاندې کړو، او په آخره کې به په پښتني کلتور کې د لوپټې په یو راپور باندې خبرونه راونغاړو. رازو لومړی رپورټ ته. ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو هنري او تحقیقي ادب داسې یو ځلند ستوری و چې رڼا یې په لر او بر پښتنو خوره وه. ارواښاد د خپل ژوند درېیمه برخه پښتو ادب ته وقف کړې وه، چې په دغه برخه کې یې د پام وړ کارونه ترسره کړي. د هغه شاعري که یو لور ته د شعر د مینوالو تنده خړوبه وي، نو افسانې هم د لوستونکو په ذهنونو د پښتني ټولنې کړه وړه د تلپاتې خاطرو په څیر انځوروي. ارواښاد ډاکټر اعظم د پاکستان ټلویژن لپاره نه هیریدونکې ډرامې لیکلي چې د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند عکاسي پکې شوې ده. تېره اونۍ اعظم صاحب له دې پاني نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د پښتو ادب مینان یې د ویر په ټغر کېنول. د ارواښاد په ژوند او پند مو په دغه راپور کې د برې پښتونخوا لیکوال او شاعران درغږولي دي. استاد خیل محمد دا سندره کلونه پخوا ویلی، چې اوس هم نه یوازې دا چې د اوریدونکو تنده خړوبه وي، بلکې د ډاکټر اعظم شعري قوت ته هم ګوته په غاښ کېږي. ډاکټر اعظم د پښتو ژبې شاعر، څېړونکی او ډرامه لیکونکی و. شعرونه یې په ډېره سادګۍ کې یو ډول رنګینی هم لري چې عام او خاص اوریدونکي او لوستونکي یې خوښوي. په ځانګړې توګه هغه غزلې چې خیل محمد استاد ویلي، هنګامه به یې تر پیړیو پیړیو چوپه نه شي. ډاکټر اعظم نه یوازې دا چې په لره پښتونخوا کې مینان لرل، بلکې بره پښتونخوا کې هم د خپلې شاعرۍ او ډرامه نګارۍ له وجې ډېر شهرت لري، او د ځینو ډرامو ډیالوګونه یې اوس هم د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ناست دي. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې ډاکټر اعظم په شعر، نثر او ډرامه کې لوی نوم لري.
ارواښاد اعظم د پښتو ادب یو نه هیریدونکی خدمتګار دی. دی په شعر کې هم اعظم و او لوی و، دی په نثر کې هم و، او په ډرامه لیکنه کې خو هم تر هر چا لوړ و. نو ډاکټر اعظم چې په هنري ادبیاتو کې څه تولید کړي دي، هغه د ټولو پښتنو د ګډ مال په توګه د درناوي وړ دی او باید هم وي. ډاکټر اعظم نه یوازې په کوزه پښتونخوا کې، بلکې په بره پښتونخوا کې هم ډېر مینان لري.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایي چې ډاکټر اعظم به چې ډرامو ته ډایلوګونه لیکل، نو د شعر په سیر به یې پکې له استعارو نه کار اخیسته چې دا د هغه یوه ځانګړنه وه.
د ده ډیالوګونه به ډیر داسې ژور و، او په هغې کې به د تشبیهات او استعارو او نورو ادبي صنعتونو نه کار اخیستل کېده. نو که تا به د ډرامې هغه ډایلاګ هم اورېده، تا به داسې فکر کوو چې ګواکې زه یو منصور شعر اورمه. هنرمندانو به هم خاص کر د ده دا ډرامې لیدلې او خوښولې به، او د یو هنري اثر خوند به ترېنه اخیسته.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي چې د ډاکټر اعظم په غزلونو کې د موسیقیت لامل دا و چې خپله هم په موسیقۍ پوهېده.
ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د پښتو ژبې پیاوړی لیکوال، شاعر او ډرامه لیکونکی و. د شخصیت له مخې د پاسته او نرم خوی څښتن و. مجلس یې خوږ او پستې پستې خبرې د سړي په زړه کې کېناستې. دا چې په غزلونو کې موسیقیت ډېر و، ښایي وجه به یې دا وي چې په موسیقۍ پوهېده، او په خپله یې هم د خاصو یارانو په محفلونو کې کلیوالي سیتار غږاوه. کلونه وړاندې د باړهګلۍ یوه سیمینار ته زه هم تللی وم. هلته ماخوستن مهال اعظم صاحب ته چا سیتار راوړ. کله چې په سیتار کې فولکلوري کې پښتو او زړې هندي سندرې واړولې، نو د ټول مجلس زړونه یې ورسره وزنګول.
ځوان شاعر نقیب احمد اتل وایي چې چرته هم مشاعرو کې سټیج ته ورغوښتل شوی، نو د ترنم ویلو په وخت کې ورته د ډاکټر اعظم غزلونه په ذهن سواره شوي.
او کله چې زه سټیج ته پورته شم، نو ځینې ملګري بیا د ترنم غوښتنه کوي، نو ما ته په ذهن کې د ډاکټر صاحب اعظم شاعري رامخته شي. نو زه د ډاکټر صاحب اعظم یو څو بیتونه ورته په ترنم کې وایم، او خدای شته زه ته خپل هم خوند اخلم، او زما هغه مینهوال یا اورېدونکي چې څوک دی هغوی هم ته ډېر خوند اخلي.
د وختونو له زولۍ نه هر چا خپله برخه یوړه، تا د حسن سحرونه، ما د هجر ماښامونه.
ډاکټر اعظم د خپل ژوند په اوږدو کې په ډیرو سرکاري عهدو پاتې شوی، چې د پېښور پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې د رئیس او د پښتو ادبي بورډ د مشر په توګه یې هم کار کړی دی. دی او یو څه موده یې د پېښور اسلامیه کالج کې د پښتو د استاد په حیث خپله وظیفه تر سره کړې، خو په دې وروستیو کلونو کې د اکاډمي ادبیات پښتونخوا څانګې مشر و. ډاکټر اعظم په خپل شاوخوا اویا کلن ژوند کې تر 50 زیات کلونه د علم او ادب خورولو کې تیر کړي چې د پام وړ کارونه یې تر سره کړي. د لشې په نوم نثري او د ژوند او جنون په نوم یې شعري ټولګې چاپ شوي. د پښتو افسانه، تحقیق او تنقید، پښتو ادب کې کردار نگاری، رحمان بابا د ولس شاعر، پښتني رومانونه، د عقیدت ګلونه او اندازونه یې مشهور کتابونه دي. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د تیرو 50 کلونو د خدمت له امله وخت په وخت په مډالونو او تمغو نازول شوی چې په 1990 کال په صدارتي ایوارډ هم نمانځل شوی و. ارواښاد ډاکټر محمد اعظم اعظم د نومبر په 14 نیټه په پېښور کې عمر او په 12 نیټه د پښتونخوا په 400 زړو کې د زرګونو مینوالو په وړاندې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو اوریدونکو، کرن خان داسې یو ځوان سندرغاړی دی چې په لره بره پښتونخوا کې مینوال لري. په تیرو 100 کلونو کې چې د موسیقۍ میدان ته راوته، د پام وړ سندرې ویلي چې عام او خاص اوریدونکي د ده غږ او د سندرو انتخاب خوښوي. کرن خان وخت نا وخت کابل، کندهار او ننګرهار ته هنري سفرونه لري. تیره اونۍ له خپل ګروپ سره په هنري سفر جلال آباد ته راغلی و او یوه لنډه شان مرکه مو ورسره کړې چې د ده په تازه ویل شوي غزلې پیلوو. کرم خان جلال آباد ته پراتک در ته خراغلاس وایو، دا راته ووایه چې راتګ دې په څه مناسبت دی؟ د خیر سره
عابد صاحب، اول خو ستاسو ډېره مننه، بلکې ستاسو د ټول مینجمنټ، ستاسو د ټولو همکارانو، ستاسو د مشال ریډیو سره وخت په وخت باندې زما ملاقات د خپلو اوریدونکو سره کیږي. جلال آباد ته یا کابل ته یا کندهار ته تګ یا دغه ملګرو له راتلل دغه دوی چې بنډارونه جوړ کړي دغه محفلونه زما ډېر زیات کیږي په دغه سیمه باندې. دغه ځای خلک واړه لوی چې څومره دي زما سره ډېره مینه لري او زه د دغه مینې نه مجبوره یم چې راشم.
تاسو چې په تورخم باندې راتلئ په لاره کې خصوص ستونزه نه وه؟
دغه ځای کې راته د عثمان علي عثمان صاحب یو شعر رایادېږي چې ځان سره سرور او بارود مه راوړه، ستا به تلاشي په تورخم نه کیږي.
ډېر اله تاسو سره وړي
نو زما سره خو دغه د هنر ملګري یا د شاعرانو ملګرو سره یم، یا د هنري ملګرو سره یم، یا یو ریډیو ته راځم، یا یو ټي وي ته راځم. او ریډیو د لارې چې څومره ملګري دي کله کله داغو سره ناستې کیږي، خو دغه د موسیقۍ بنډارونه چې را جوړیږي نو زه راځم.
خدای دې راوله. تاسو څو ساعته وړاندې دلته را رسیدلې، بیا په جلال آباد ښار کې وګرځېدی، د چاپ چې په تا باندې سترګې لګېدلې وي کنه خامخا پیژندلې، بس سلام کلام در سره چا وکړو؟
دلته کې خو زه چې ګرځم نو هم همیشه چې چا را باندې سترګې دې شوی یې پیژندلی یم. سلام خو مونږه ته په نورو هیوادونو کې هم خلک کوي، خو دې په خلکو کې دغه یو فرق دی چې دوی د سلام سره سړی ټینګ د لاسې نیسي، وایي یا چیس کو یا در باندې سیاح کوم. نو داسې بلا ملګري راته ملاویږي، خپل مینه کوي.
یو سوال ما ته بلم د ډیر وخت نه پیدا دی او نن خدای موقع راوړی دی چې تا نه وکم، چې ستا په ډیرو غزلونو کې چې تا ویلي دي او په هغه کې د کابل او د پېښور تناسب دی ډیر ښه ساتلی، یعنی داسې غزل انتخابیه چې خامخا دې پکې کابل، پېښور، جلال آباد او دا ګډیت شوي، د دې وجه راته ووایه.
عابد صاحب، صرف او صرف دغه یو خبره ده چې یا د ننګرهار یا د کومې سیمې چې زه یادوم، یا کومو ته تللی هم نه یم، دا هغه ځې خلک راته ملاو شوي دي. هغې زما سره دومره مینه کړې ده، دومره نازولی یم هغې. او بیا په خصوصي توګه به زه دا ویم چې ما وی سره راتل څو سفرونه یو ځای کړي دي افغانستان ته، نو دغه خلکو مونږ ډېر نازولي یو، ډېرې قدرولي یو. نو هغه بیا اتل دومره متاثره شوی د دغه خلکو د مینې نه چې هغه په خپل شعر کې راوستی، او زما خوان رډي تاسو ته پته چې هغه په شعر کې راوستی بیا ما هغه ویلی. نو زه وایم چې یو طرف ته خدا ده چې د دې ولایتونو د نومونو نه زمونږ نور پښتانه هم خبر شي، چې ایر زموږ په لوی کور افغانستان کې پلانې نوم باندې یو ولایت دی، په پلانې دغه د یو خپل د کور د کمرو د نمونه خبر شي کنه.
نو دغه اوس چې کوم سندره زما استاد خبر د بیک گراوند لاندې غږیږي د سره د سمره خواري کړی ده.
دغه شیرونه شپګو بیا می شاکر صاحب ته وی چې شاکر صاحب دغه شیرونه خوشپک دی زما شپاله ستل شیره پکار دی. لکه دغه شیرونه پکې مونږ په زور رانه نیوستې دي چې فکر ورته وکم لکه غشی راوریږي رسا په پیښور لننګرهار ستا باندې کونړ دی که لغمان دی که پکتیا دی که کابل رایات کې خایسته د کندهار ستا باندې. دا پکې زما خپل شعر ستا دو ماشومې سترګې لکه دو ماشومې خویندې چاپېره ته ولاړ دي مور او پلار ستا باندې. دغه رانه پکې پاتې شوی دی. بهرحال
د همدغې شعر نه راته همغسې کلي زمزمه وکړي فقط دوه بیته موږ به هم خوشحاله شو او د مشال راډیو اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
انکار کوي نسم کوي قرار ستا باندې په دوه زړه کې وي هر وخت ستا نظار ستا باڼه نه نیغ دي نه کاږ دي نه ولاړ دي نه پراته دي سبل شانتې خواره واره دي یار ستا باڼه شاکی راز چې کلا د بل چا سترګو ته ګورم
باختر ستوري ګرانو اوریدونکو د خبرونی په روستي پیر کې مو په پښتني کلتور کې د لوپټې په ارزښت یو راپور ته را بولم. لوپټه هم یو له هغو کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې پښتني میرمنې له ماشومتوبه د ژوند تر روستي پړاو پورې خوښوي او د لوپټې پرته ور د خپل جامې نیمګړې ښکاري. لوپټه له داسې اسلامي او پښتني اقدارو څخه ګڼل کیږي چې له خزینه پرته نارینه هم ورته په ډیر درنښت قایل دي. د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي محاصله مسوده شینواري د لوپټې په کلتوري او اسلامي ارزښت راته وایي.
د افغانستان یو دود چې د هغه ډېر یو مناسب دود دی چې د اسلام سره هېڅ کوم ټکر نه لري هغه هم دغه د ستر او حجاب موضوع ده چې دې ته په افغانیت کې خاص ارزښت ورکول شوی دی. لوپټه چې ده د ښځې لپاره قیمتي جوهر په نوم باندې اهمیت لري.
د مرسل نوري په نوم یوه بله نجلۍ وایي چې لوپټه د پښتنو میرمنو داسې یو توکی دی چې د حجاب کار هم ځینې اخیستل کیږي.
لوپټې ته خو ښځینه طبقه ډېر په درانه نظر ګوري ځکه چې هغه د کوچنیوالي نه ان تر هغه وخته پورې چې دوی تر کومه عمر وي زمونږ خویندې د لوپټې څخه استفاده کوي. لوپټه خو د زنانه طبقه لپاره یو حجاب دی که چیرته زمونږ د سر څخه ساده وغورځیږي موږ ته به خلک په یو بل نظر وګوري.
او څنګه جبارخیل وایي چې لوپټه یا ټیکری د عزت او نامو ساتلو نښه هم ده.
ټیکری نو د افغاني میرمنې عزت دی په حساب باندې د هغې د خاوند د ناموس د ساتلو یوه ډېره ښه لاره ده. او بیا موږ مسلمانان یو په حساب باندې افغانان یو موږ خپل کلتور ډېر مهم دی او زموږ په کلتور کې بیا ټیکری یا د څادر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
ځوان شاعر رحمت الله زیارمل را سره د لوپټې په حق له د یوې ماشومې نجلۍ احساسات شریکوي.
کم عمره ماشومان هم د دې هیله لري چې د خپلو جامو دپاره ورته لوپټه راوړو او که چیرې رانوړو همغه عمره خفه کیږي لکه یو ستره میرمن. په اختر کې ښار ته راغلم د کور غټانو میرمنو دپاره م جامې واخیست د یوې وړکۍ ورې دپاره مې هم واخیست. د دې د جامو سره مې لوپټه یا ټیکری نه واخیست دې د خپلې مور ټیکری را واخیستو او د اختر په ورځې په سر کې.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال د لوپټې په اړه په پښتو لنډیو کې رومانی اړخ ته تم شوی دی.
نور به دې د ارزښت سره څومره ربط لري په دې باندې خبره نه کوم خو یوازې هغه یادونه چې په لنډیو کې ده هغه دا چې وایي چیرته چې سره لوپټه وینم یوه شیبه منډه د زړه پسې کوم. دا د نارینه د خوانه دا لنډۍ ویل شوې ده. هغه لنډۍ چې د ښځینه و د خوانه ویل شوې دي هغه تر دې ډېرې قوي دي. یوه لنډۍ ده وایي چې خو سالو سم را سره پټ شه که سالو لنډ شو پښې به زه راټولوم.
د یادولو ده چې لوپټه ډېر مترادف نومونه هم لري لکه پوړنی ټیکری څادر زړوکې او سالو هم ورته وایي او معاصرو شاعرانو هم ورته په خپلو شعرونو کې ځای ورکړی لکه ارواخات صاحب الرحمن سلیم چې ویلي وو خور شوی زړه مې پرې راټول غوندې شو دا لوپټه راباندې چا خوره کړه.
پر
خوشحال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.